سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې نه بجی دي د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال ادمی رحمت صفید تخنیکی چارو پسمبلخ تر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو نن د زمری څلور وشتمه د اگست 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. طالبانو دوه کاله مخکې په دې ورس کابل ونیو او جمهوري نظام یې چې د 2001 کال په وروستیو کې د امریکا د پوځي یرغل په مرسته د دوی د تیرې ځل واکمنۍ پر ځای واک ته رسېدلی و وپرسوه. د طالبانو حکومت که څه هم د سیمې او نړۍ له ځینو هیوادونو سره راشه درشه لري، خو هیڅ دولت په دې دوو کلونو کې په رسمیت نه دی پیژندلی. په تېرو دوو کلونو کې د افغانستان ناسم اقتصادي شرایط لا پسې کړکېچن شول او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د وږو وړو خلکو شمېر له 9 میلیونه واوښت. طالبانو همداراز نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړي دي او د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون یې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د پاکستان د دینی عالمانو یو پلاوی کابل ته تللی. د ازادي راډیو د مشال څنګ د راپور پر بنسټ دا پلاوی طالب لوري سره د خبرو لپاره نن کابل ته تللی او د اګست تر 18 به هلته وي. د پلاوی مشر مولانا محمد طیب قریشی مشال راډیو ته وویل د پلاوی د سفر موخه د پاکستان او طالب چارواکو ترمنځ نندریو ته د پای د ټکی خودل دي. کابل ته د پاکستانی دینی عالمانو سفر په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې پاکستانی چارواکو پر افغان طالبانو نیوکه کړې ده. شاید تحریک طالبان پاکستان ته په افغانستان کې خوندي ځایونه ورکړي دي. د پاکستانی چارواکو په تازه څرګندونو کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال اسیم منیر پرون ویلي پاکستانی طالبان دي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد نه کاروي. طالبانو بیا د پاکستانی چارواکو دغه ادعاوې رد کړې دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي پر افغانستان د طالبانو په دوه کلنه واکمنۍ کې د رسنیو وضعیت مخ په خرابېدو دی. سی پی جی نن په خپل تازه راپور کې وویل طالبانو پر افغانستان د واکمنېدو په پیل کې ژمنه کړې وه چې د رسنیو د ازادۍ او د ښځو د حقونو ملاتړ به کوي، خو د دې دوه کاله وروسته نه یوازې له دې ژمنې په شا شوي دي، بلکې د هغو رسنیو ځپلې پیل کړي دي چې یو وخت په ډېر ښه وضعیت کې وي. سی پی جی د رسنیو د سانسور پر خبریالانو د حملو، د هغو د غیر قانوني نیونو، د ښځینه خبریالانو پر کال د کار د محدودیت او د نورو موارد د یادونه کړې ده. ولنړیواله ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار دوام ورکړي څو د افغانستان د خلکو حقونو ته درناوی وکړي او پرېږدي چې افغانستان یو ځل بیا د رسنیو له ازادۍ سره یو ځای ډیموکراتیکې تګلارې ته برابر شي. د طالبانو حکومت روسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. ملګری ملتونه تاییدوي چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل راهیسې نږدې 9500 ملکیان وژل شوي دي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لی کمیشنر نن تایید کړه چې د قربانیانو په منځ کې لږ تر لږه 1550 ماشومان دي. د ملګرو ملتونو له خوا وړاندې شوي دغه ارقام رښتینی دي او ښایي چې د قربانیانو شمیر تر دې لوړ وي. او ډېر کله د اوکراین په ځینو سیمو کې د سخت جګړې له امله د تلفاتو شمیر پر وخت نه خپرېږي. ملګري ملتونه وایي د تېر کال په فبروري میاشت کې د روسیې د یرغل له پیل راهیسې په اوکراین کې شاوخوا 10000 کسان ټپیان شوي دي چې له زرو ډېرې ماشومان دي. او د روسیې په دغستان جمهوریت کې د ټولو په ټان کې د 14 لامل د مرشو کسانو شمیر 15 تر رسیدلی دی. د 14 تیر شپه د گیس په 14 شوي دی او د دغستان د چارواکو په وینا تراتیا ډېر کسان پکې ټپیان شوي دي. د دغستان مشر نن د دې ورځې په مناسبت ملي ماتم اعلان کړی و. څېړونکي وایي اورلګیدنه نومړی د موټرو د ترمیم په یو پلورنځي کې پایل او بیا د تیلو ټان ته خبره شوه. د پیښې په اړه نورې څېړنې روانې دي. خبرونه مو اوریدل وړاندې درته دا مطالب لرو. نن د زمری څلور وشتمه د اگست 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کلن ورځ، خو هغه افغانانو چې دغه ورځ په افغانستان کې تجربه کړې ده وایي
کالو می راتل ډیر په ورختای سترګو لوخ کې ډکه ویراتول سي طالبان ان تر پخ بابر پر رسیدل دي.
همدارنګ د بهم وورو چې پتیرو دوه کلونو کې طالبان افغانان جونې لستکرو را ګرځولې د افغانان جونو ژوند تکته نه کو.
پلار می پاول وختونو کې اجازه نه راکوله چې زه درس وایم، خو د وخت په تیریدو سره ما پلار راضی کو چې زه درس وایم او خپل هیله ته ورسیږم. وس بیا لکه په خا هم غستنځي ډیر شوی د دوه کال کې چې موږ مکتبونو او پوهنتونونو ته نزو.
هم درنګه ده به هم را سره ووري چې طالب چارواکو نن پیوناسته کې پر خپل زینو مشرانو اعتراض کړی دی چې که دوی چرته اصلاحات را منځته نه کړي د ملت او حکومت ترمنځ به واټن نور هم ډیر شي. د دې ترڅنګ ده به هم را سره ووري چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ژغورنې سازمان ویلي دی چې په دغې تیرو دوو کلونو کې څه باندې ۸.۱ میلیون ماشومان اړ شوي دي چې سخت کارونه وکړي. دا چې د دې ماشومانو ژوند اوس مهال څنګه دی په دې هم درسره راپور لرو. نور مطالب هم شته. ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. د طالبانو د اوسنی رژیم د بیا واکمنیدو په دویمه کلیزه کې یو شمیر چارواکي له ملت سره د واټن د ډېریدو او د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکوي. په مراسمو کې چې د طالبان تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون کې د اګست 15 نیټې په ویاړ جوړ شوی و، د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور ویل که د اوسنی حکومت چارواکي د افغانانو په اړه فکر ونه کړي د مخکنیو حقوق له برخلیک سره به مخامخ شي. تفصیل په دې راپور کې
خکاری چې طالب چارواکي د دوی له اوسنۍ ادارې سره د افغانانو واټن ته متوجه شوې دي، ځکه چې چارواکي په پرله پسې ډول د دې وضعیت د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکوي. په هغو مراسمو کې چې په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون کې واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسېدو په مناسبت جوړ شوی و، پکې د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور له خپلو پلویانو وغوښتل چې له ملت سره ښه چلند وکړي. هغه خبرداري ورکړ که چارواکي د خلکو غوښتنو ته پام ونه کړي د مخکنی حکومت د چارواکو له برخلیک سره به مخ شي.
او که د خپل عزت غم را سره او د خپل وزارت غم را سره او د خپل محافظونو غم را سره او د خپل عکسونو غم را سره او بیا به دغه شهاد د موږ لکه اوس ډېرې کړې بل منځونه یې جوړ کړ، غصبونه یې وکړل، هر څه یې وکړل، افغانستان ته پاتې شو.
د نجونو او ښځو په زده کړو او کار بندیز، ټولې حکومتي چارې یوازې ملایانو ته سپارل، د بشری حقوقو پراخ نقص، زپیدل اقتصاد، د افغانانو په ټولنیز او سیاسي فعالیتونو محدودیت او یو شمیر نور کارونه د دې لامل شوي چې افغانانو د طالبانو له اوسني رژیم سره پراخ واټن اخیستی او یا هم مجبور شوي چې وطن پرېږدي. کله دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي افغانانو غواړي چې بیا خپل وطن ته ستان شي. هغه چې نن یې د طالبانو د بیا واکمنیدو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، دا هم وویل چې له خپلو مخالفینو سره خبرو ته چمتو دي.
خپل وطن ته راشئ، دا زموږ د ټولو وطن دی. په ورورۍ کې به سره ژوند وکړو. مال جایداد هر څه مو خپل دي. یو شمېر کسان که د ځینو مسایلو په اړه د نظر اختلاف لري، په ورورۍ کې به یې له موږ سره مطرح کړي. د اسلامي امارت چارواکي دا استعداد لري چې ستاسو اصلاحي نیوکې واوري.
د لوړ پوړو چارواکي داسې مهال دا غوښتنه کوي چې افغانستان ته ورستوي کې یو شمېر ورغلي پخواني چارواکي او سیاستوال د دوی له قوله د طالبانو د اوسني رژیم د ناسمو سیاستونو له امله بیرته له هېواده وتلي دي. تر خوا د طالبانو د حکومت مخالفین نیوکه کوي چې طالبان په خبرو باور نه لري او نه غواړي چې له اوسني کړکې چې د افغانستان د وستو لپاره بین الافغاني او ملي ډیالوګ پیل کړي. هغه نیوکه چې نړیواله ټولنه یې هم د طالبانو په اوسني رژیم کوي او ترې غواړي چې د یو ټولګډونو حکومت په جوړېدو سره اوسني کړکېچ ته حل لار پیدا کړي. خود طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سمیر خان متقی چې واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسېدو د دویمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، وویل د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د اوسني نظام پر ضد له هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي.
نور به ځای تکلیف باید څوک ونه کړي. نور د افغانستان ولس متحد ده، قوي حکومت لري، نظام لري، باید تعاون ورسره وشي. اختلافات په خپل ځای، ملاحظات په خپل ځای، ولې هیڅ اته دا حق نه ده حاصل چې په افغانستان کې وسلوال مخالفت تلمن وهي، ګډوډي تلمن وهي.
د اگست 15 چې وخت د طالبانو د بیا رسېدو له دویمې کلیزې سره برابر ده، په مناسبت یې د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې رخصتي اعلان کړي او په ټول افغانستان کې دا ورځ ون مانځله. خو د تیر کال په څیر پوځي پریډ ونه کړ. تر خوا یې په کابل کې جوړې شوې غونډې ته هم محدود شمیر لوړ پوړي چارواکي راغلي وو. د طالبانو اوسنی حکومت داسې مهال د اگست له 15 د ویاړ د ورځې په نوم یادونه کوي چې یو شمېر نور افغانان بیا دا ورځ د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ بولي. هغه نیټه چې د دوی له قوله د دوی ټول ارزښتونه او لاسته راوړنې واخیستې.
راپور کې مواردل چې نن د اگست 15مه هغه ورځ چې یو شمېر افغانان د افغانستان د تاریخ لپاره تور ورځ خو طالبان بیا د خپلې بریا د ورځې په توګه باندې لمانځي. دوه کاله وړاندې په همدې ورځ طالبان اوسنۍ حکومت کابل ته را داخل شو، تیر جمهوري نظام ړنګ کړ او خپل حکومت جوړ کړ. د سقوط دا کیسه چې د اگست په ملنیم ورځ پیل او په 15مه تر کابل را ورسېدله، خاید پلازمینه د اوسیدونکو لپاره چې فکر کاوه هر څه به دومره ژر بدل نشي، دا ناڅاپي او هیبون کې بدلون و. په دې راپور کې د هغو کسانو سره خبرې شوې دي چې د کابل د سقوط پورس په کابل کې و.
کالو می راتره ډیر په ورختای سترګو لوخ کې ډکه ویراتول سي طالبان ان تر پخ بابر پر رسیدل دي.
25 کلنه میرمن اندلچ په کابل کې ژوند کوي وای. دوه کل وړاندې د اگست 15مه مهال چې طالبان د کابل تر دروازو ورسیدل په ټول خار ویره او ډار حاکم وو. د ټولو خلکو په خوله امدا پښتنه وچی څه بکیږي، خو د دې په خبره د جمهوریت نظام هیڅ چارواکي نه وچی خلکو ته دیوالې او دا چې پیهیږي جواب وای. میرمن اندروی چې په 2 ساعتونو کې د ټول خار باندې بدل شو، د تیر جمهوریت نظام سرتیری لسترګو پنا او په ځای طالبان راڅرګند شول.
کالو می راتره ډیر په ورختای سترګو لوخ کې ډکه ویراتول سي طالبان ان تر پخ بابر پر رسیدل دي. ان ډیر ورختا زه خپل ورختا سم د کوم زیاتره د کورونی غړي دی باندې وو. خور می په مکتب کې ودل غو رسنه ټوک تر کور را رسیدي، انټرنیټ شبکې م کار نه کول، ډیر استرس او ډیر ورختا او ټول په کور کې ډیر وسټناک ورځ.
د تیر جمهوریت حکومت د رسمي ادارو یو شمیر کارکونکي وایي چې نظام داسې سقوط وکړ چې ډیری مسولین پر خبر هم نه وو. ان دوی په خپل دفترونو کې په کار بوخت وو، خو بیرون هرڅه بدل شوی وو. د پخواني نظام یو تن لوړ پوړی چارواکی چې نه غوښتل نومې پر راپور کې خبر شي ازادي ورته ویل چې کله له دفتر څخه راووتل نور نو د وزیر موین او رئیس توپیر نه کېده. ټول په دې اړه کې وو چې ځان ژر کور ته ورسوي.
ټیکسی نه پیدا کېده، کيو موټر به پیدا شو او سلو نه پر به منډه شو هله چې ماته دزی پوري ورسو. ځکه چې ایوا وحشتناک ورزوه او یو دم ټول طالبان راخره شول. هغه په خوانی حکومت چې دی هغه عسكر ورک شول، د هر مور لستر ګوخ کې بيدې چې زما زوی بچیرته وي هغه به ماته ژوندې رځي او کنه برځي. چې دا وترو سپوري یو بنګ پکړهونو کې په دردونو کې په تکلیفونو کې.
افغان لیکوال اوګي امیل وای په داسې حال کې چې خلکو د ځان لپاره له طالبانو څخه د پناه کېدل زوینه لټول. خبر خپور شو چې کابل هوایی ډګر څخه تیاری کسان بهر ملکونو ته انتقالوي.
سوان سو یو رقم دی پای پیاده روانو میدان هوایی ته پیس کړه به چا هیر نشي. تیاره چې پورته کیږي څومره کسان بیرته وېږي کینه. فقط یل چې دا و چې طالبان د جنگ په دوران کې مليدل فقط وحشت او وجد تکول و همدا و او د دې درانکه هغه بیره چې د دې کې وجود کې
د جمهوریت د سقوط او د طالبانو د بیا واکمنۍ فکر دومره ژر او د سیاسانه په خپل طالبانو هم چې کلونه کلونه جګړه کړې و نه وکړي. د طالبانو د حکومت تخنیکی او مسلکي زده کړو د ریاست ارشاد مشاور روح الله هوتک په دې حق له ازادي وروته وویل
د ازادۍ او راز منزل کیږي. تاسو ته معلومه ده چې د دوو کلونو په ترڅ کې مذاکرات او هرڅه بدل کړل. هغه مهال هیڅ یو دی امارات غړي دا تصور نه کاوه چې تیر اداره به دومره ژر نسکوریږي. د ناټو د وتو وروسته حتی یو ساعت هم رژیم پایښت ونه کړ.
د طالبانو د بیا واکمنۍ ورځ چې د 2020 کال د اگست 15مه نیټه ده، د دوی لخوا عمومي رخصتي داسې مهال اعلان شوې چې د افغانانو نورې د رخصتۍ مناسبتي ورځې پرته له اخترونو څخه حاکم نظام رسمي ورځ اعلان کړي. دا ورځ طالبان د بریا او ګڼ شمېر افغانان چې د طالبانو په بیا واکمنۍ سره ازادي سلب او د دوی په وینا د افغانستان بنسټونه پکې ونړېدل تور ورځ بولي.
پا ټوئیټر کې مو پا پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
د ماشومانو د ساتنې سازمان یوسف د چلډرن وای د طالبانو په دوه کلنه واکمنۍ کې د سرویشو ماشومانو لړلې اته د ششریات څلور سلنه د بي وسلې لامل د سختو کارونو کول تل شوی. تفصیل په راپور کې
د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن وای په تیرو 2 کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، د سروې شوی او ماشومانو لړلې 8.4% یې سختو کارونو ته اړ شوي دي. د سازمان نن د اگست په 15مه د طالبانو د واکمنۍ د دویمې کلیزې له پوره کېدو سره هممهاله ویلي دي چې د بېوزلۍ له امله دا ماشومان مجبور شوي چې د ځان او خپلو کورنیو د مالي ملاتړ لپاره سخت کارونه وکړي. یاد سازمان هم دا شان ویلی چې دا ماشومان د کار په محل سختو حالاتونو سره مخ کیږي. د ماشومانو د ساتنې سازمان په راپور کې د هغې کاریګری ماشوم یادونه هم شوې ده چې په یو سرحدي بندر کې د توکو د لیک په محل موټر ووهله او مړه شوه. په راپور کې د 6.1% سروې شوي او ماشومانو له قوله ویل شوي چې د تیر کال په پرتله کم خواړه ورته رسیږي. په ورته وخت کې ځینې هغه ماشومان چې په کم عمر کې سختو کارونو ته مخه کړې وای د بېوزلۍ له امله اړ شوي چې ځان او کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ راپیدا کړي. دیارلس کلن نقیب الله چې په کابل کې کباړ راټولوي وایي په پلار یې د کوټې چت رالوېدلی او کار نشي کولی ځکه دی او نور واړه ورونه یې کار کولو ته مجبور شوي. د محمد خان په نوم یو بل ماشوم چې بوټونه رنګوي وایي پلار یې له یو کال راهیسې ناروغ دی او کورنۍ ته د ډوډۍ راوړلو مسؤلیت ده ته چې و کلن دی او یو بل ورور ته یې ورپاتې دی.
دو کاله کېږي چې بوټونه رنګوم. د پلار مې کولمې سوري شوي او روغتون کې دی. یو بل ورور مې دی، هغه په بل ځای کې کار کوي.
خو د ماشومانو د حقونو یو فعال وزیر خان وایي که ماشومان د لوبو او زده کړو په عمر کې سختو کارونو ته مخه کړي له زده کړو پاتې کېږي او په راتلونکي کې له ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي. نوموړی وایي
پراتلونګي کې کچيري دوی دغه ډول کارونو تر سره کی دوی با فزیکی ذهنی او د ترڅنګ لډیرسون سره مخامخ سي، هم بل تعلیم څخه پاتې وي او د دې ترڅنګ لډیرسون د مشکلات سره به مخامخ وي. کچيري دوی تعلیم وکړي زده کړو کې بیا په اساني سره لسون د مشکلات سره وتل سي.
وزیر خان د طالبانو له حکومت او مؤسساتو څخه غواړي چې د ماشومانو ته پام وکړي او لدی ناوړه وضعیت څخه د ژغورلو لپاره لاس پکار شي. د ماشومانو د ساتنې سازمان داسې مهال په افغانستان کې د هغو ماشومانو په اړه چې د بېوزلۍ له امله سختو کارونو ته مجبوریږي راپور خپروي چې تر دې مخکې هم ګڼو نړیوالو سازمانونو د افغان ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې وې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په وینا 3.2 میلیونه افغان ماشومان دا مهال خوارځواکي دي. تازه نن د ناروې د کډوالو شورا مشر یان انګلند هم پر خپله ایکس پاڼه لیکلی دی چې د طالبانو د واکمنۍ د دویمې کلیزې له پوره کېدو سره یو ژور بشري ناورین په افغانستان کې دوام لري. نوموړي په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د میلیونونو ښځو او ماشومانو د ملاتړ لپاره دې په کافي اندازه او اوږدمهاله مرستې وکړي.
د جرمنی خیریه ټولنو د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان بشري وضعیت تیاره ښودلی دی. تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې.
د لوږې د له منځه وړلو د نړیوالې ادارې مشرې الکا ګوټشالک د جرمنی له اے آر ډی ټلویزیون سره په مرکه کې د طالبانو له واکمنۍ دوه کلونه وروسته د افغانستان په اړه یو ډیر تیاره تصویر وړاندې کړی دی. د جرمنی د خبری آژانس ڈی پی اے د راپور لمخې میرمن ګوټشالک د افغانستان وضعیت ډیر کړکېچن خودلای او ویلې چې د حالت هر ورځ د دې هیواد په لارو کوڅو کې لیدلای شي. نوموړی وایي سره له دې چې په افغانستان کې اوس جګړه نشته خو 12 میلیون وګړي د لوګي لګواک سره مخامخ دي او 9 میلیون افغانان د نړیوالو پر بشری مرستو متکی دي. طالبانو د 1400 هجری لمریز کال د زمری یا اسد په څلروشتمه حتی هغه مهال چې ټول امریکایي ځواکونه لا نه وتلي پر افغانستان ولکټینګ کړه. دوی په لومړي سر کې له خلکو سره ژمنه کړې و چې هیواد به په اعتدال سره اداره کوي خو ورو ورو پر خلکو مخصوصا پر ښځو د سختو بندیزونو عملي کولو ته مخه کړه. د ډی پی راپور زیاتوي چې د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت اوس مهال له یو خطرناک حالت سره مخامخ دی. میرمن ګوټشالک وایي د 2022 کال په پای کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز نوې ستونزې وزېږولې. د لوګي د لمنځه وړو د ادارې مشر وایي که څه هم په افغانستان کې د دې مؤسسې په سلو کې 40 کارکونکي ښځې دي خو د هغې په وینا دوی مجبور دي چې د هرې ښځې د استخدام په برخه کې له طالبانو سره جلا خبرې وکړي. نو موري همدارس وای په هر ولسوالۍ یا ولایت کې د رغنیزو پروژو د عملي کولو په اړه باید دوی د طالبانو لسیمایزو چارواکو سره خبرې وکړي. په عین حال کې په افغانستان کې د یوې بلې جرمنی خیریه ټولنې مشر هم ورته خبرې کړې دي. په کابل کې د جرمنی د کاریتاس انټرنیشنل مرستندوی مؤسسې مشر سټیفن ریکر له ډویچلند فونک رادیو سره په مرکه کې ویلي دي چې دوه ښځې لا هم د دې دفتر لپاره کار کوي خو اجازه نه دا ورکړل شوی چې دفتر ته ولاړ شي بلکې باید لخپلو کورونو څخه کار وکړي. ریکر وایي چې د کابل په واټونو کې د سوالګرو شمیر په واضح ډول زیات شوی وضعیت نا امیدونکی دی او ډیری خلک اوس هم غواړي چې له هیواد ووزي. ښاغلی ریکر وای کاریټاس انټرنیشنل د طالبانو له چارواکو سره کاری اړیکې ځکه لري چې دوی د ویزو د کار د جواز او یو لړ نورو چارو لپاره د اړیکو ته اړتیا لري. خدای زیاتوي چې دا اړیکې سیاسي نه دي. نو موړی په عین حال کې یادونه کوي چې د خپل کار ته هیله مند دی ځکه د امنیت له ښکېدو سره په لارو کوڅو کې د جنایاتو کچه راټیټه شوې ده. د کاریتاس انټرنیشنل د کابل د دفتر مشر د افغان میرمنو حوصله هم ستایلې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ یو پایل د افغانانو د کډوالۍ زیاتوالی دی. د کډوالو د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په 2022 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په خپل خواخه او یا ناخواخه کډوالۍ او پناه غوښتنه له ډیرو وختونو راهیسې د افغانانو په ژوند پورې تړلې دي. څنګه چې په تیرو دوو کلونو کې افغانستان د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته د خپلو اتباعو د کډوالۍ د سترې څپې شاهد دی. له سوریې او اوکراین وروسته افغان کډوال په نړۍ کې دریم لوی بې ځایه شوی نفوس لري. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د راپور له مخې د روان کال د جوزا میاشتې په نیمایي کې یوازې په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په دوی کې او یو سلنه ایران، 13 پاکستان او 11 ترکیه ته کډوال شوی دی. د غرض د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا UNHCR د راپور له مخې اوس مهال په 103 هیوادونو کې 8.2 میلیونه افغانان د کډوالو په توګه ژوند کوي، چې د دغه سازمان په وینا دا په نړۍ او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د 2 لسیزو په تاریخ کې تر ټولو لوی او اوږد بحران دی. UNHCR زیاته کړه په دغو کې 70% ماشومان او ښځې دي چې مرستې ته اړتیا لري. په افغانستان کې 4 لسیزې جګړې، طبیعي پیښې، د خوراکي توکو نخوندیتوب او په 2021 کال کې سیاسي بدلونونه د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې له مهمو لاملونو څخه دي. د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو زیات شمیر مستحق افغانان امریکا، کاناډا او اروپایي هیوادونو ته کډوال شول، خو ځینې لکه د فرشتې په څیر اوس هم په ګاونډیو هیوادونو کې یو بې برخلیک ژوند لري. هغې ازادي راډیو ته وویل
مهاجرت در پاکستان یعنی عزیز دادن
پاکستان ته کډوالي په دې معنا ده چې ټول هغه څه چې په ډیرو هیلو جوړ کړي له لاسه ورکړي. زه دې تاړه شوم چې د خپل کور ټول وسایل چې په ډیر زحمت مې جوړ کړي و خرڅ کړم. پاکستان ته راغلو چې برخلیک مو معلوم شي. اوس دلته د ویزې ستونزه لرو. که بیا ویزې ته اپلای وکړم 50% امکان لري چې ترلاسه یې کړو. که پیسې هم ورکړو ویزا نه شو اخیستلی. د کور کرایه او خوراکي توکي ډیر ګران دي.
مورجکت میشه خانه بسیار قیمت است، مواد خوراکه بسیار قیمت است.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره د ملګرو ملتونو او د بخښنې د نړیوال سازمان په ګډون د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د طالبانو د مشر لخوا د عمومي افیل اعلان سره سره د پخواني جمهوري نظام یو شمیر کارکوونکي او پوځیان په افغانستان کې بندیان او شکنجه شوي، لادرکه او یا هم وژل شوي دي، چې له همدې امله ډیری ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران ته پناه وړې ده. یو له دغو څخه چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
مشکلاتي چې بود نتونستیم اونجا
د ځینو ستونزو له امله ونه توانېدو چې هلته ژوند وکړو. 40 کاله مې خدمت وکړ، د دې لپاره چې غل نه وم. په ډیرو سختیو مې ځان ایران ته ورسوه. شپږ اولاده لرم، د ورځې 2 لکه تومنه په سختۍ ګټم. پرته له انساني امکاناتو دلته ژوند کوم.
هیڅ امکانات انساني برای زندگی وی ګپا نه داریم.
د بې وزلۍ او بېکارۍ زیاتوالی په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو یوه بله پایله ده. دې ستونزو هم یو شمېر افغانان دې ته اړ کړي چې د قاچاق پر وړاندې ستونزې او خطرونه ومني او خوندي هیواد ته ولاړ شي. صادق چې په کابل کې په یوه خصوصي شرکت کې کار کوي وایي چې له دندې له لاسه ورکولو وروسته له خپلې مېرمنې او دریو ماشومانو سره له افغانستانه وتلی دی.
جمهوریت په قوت کې تقریبا 3 ماه بعدش مجبور شوم چې از وطن
شاوخوا درې میاشتې وروسته له سقوطه دې ته اړ شوم چې هیواد پرېږدم. له قاچاقي لارو ایران ته راغلم. ډېرې ستونزې مې ولیدې. په دې سړه هوا کې درې واړه ماشومان مې هم را سره وو. 2 میاشتې په لاره کې وم. له یو ځای څخه بل ځای ته تلم. اوس له 12 کلن زوی سره مې المان کې یم. نوره کورنۍ مې ترکیه کې ده. نشو کولای هغوی لزان سره راولم زه هم به برخلی کیم قبولی می هم معلومه نه ده
څنګه فامیل بیارم من برای خاطر حساب قبولی و کفایچ معلوم نیست وضعیت به سرنوشتی و سر میبرم
خوای هغه کسان چې په دې دوه کلونو کې د خپل مقصد هیوادونو ته رسیدلې دي ښه ژوند لري د ښځو د حقونو فعالیت ترنم سیدی چې له دوه کلونو راهیسې په کاناډا کې ژوند کوي ازادي راډیو ته د خپل د کډوالۍ ژوند په اړه کیسه کوي
چې قرار شو ما برای از افغانستان تمام مسیر پولیسو
کله مو چې وختل افغانستان او وزول پولیسو څخه تر هوایي ډګر ټوله لار مې د وطن هوا بیوله سو بوی زما په سینه کې پاتې شي او اوس دلته هم باید له سفره پیل کړم زه په نړیوالو اړیکو روابط بین الملل کې مستری لرم خو هیڅ مې په درد نه خوري د کډوالۍ ستونزو ډېر ستړي کړی
صف شروع کړم و حالا مشورهای مهاجرت به خودی خود مره
خود ایران او پاکستان په ګډون په ګاونډیو هیوادونو کې میشته افغانان وخت پر وخت ازادي راډیو ته د اسنادو د نشتوالي د پولیسو د ځورونې زندانی کېدو بیکاری او جبري شړلو په اړه شکایتونه کوي خو د حقوقي چارو کارپوه نجله راحل ازادي راډیو ته وویل چې ملګري ملتونه مکلف دي چې د هغو کډوالو ملاتړ وکړي چې په دریو هیوادونو کې ژوند کوي
یک تعداد رفتن به کشورهای سه درخواست خود دادن به سازمان ملل که فعلاً یا درها
ځینې کسانو چې دریم هیواد ته ولاړل ځانونه یې په ملګرو ملتونو کې راجستر کړل او انتظار باسي دا د ملګرو ملتونو سل سلنه مکلفیت دی چې دا کارونه وڅېړي هغوی د خپل په حال نه پرېږدي د هغوی اساسي حقونه د اوبو نفقي او سرپنا د تامین کړي کله چې یو کس مقصد هیواد ته رسیږي له ټولو حقونو برخمن وي د رای ورکولو له حق پرته
امی خود پناهنده هم برخوردار می بشه جز بعض موارد مثلا رای دادن
خو یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته په یو شمیر راپورونو کې ادا کړی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری د دوی ستونزو ته کمه پاملرنه کړې ده د کډوالۍ او پناه اخیستو تر څنګ جګړې وچکالۍ او نورې طبیعي پیښې هم په افغانستان کې دننه د بې ځایه کېدو لامل شوي دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو کسانو شمیر 3.2 میلیونه اعلان کړی و د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د کورنۍ بې ځایه شویو کسانو شمیر شاوخوا 3 میلیونه اعلان کړی و د تخار ولایت اوسیدونکو یو خبریال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د جګړو له امله له تخار څخه کابل ته کډه شوي او اوس د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې لخوا چمتو شوي لومړنیو اسانتیاو سره په سخته ژوند تېروي
زمانی که ما از تخار آمدیم در میان
کله چې موږ له تخار څخه راغلو د لوګیو او باروتو د جګړې اور څخه مو ځان وژغورو چې زموږ یو کیلومتر کې و خپل کور او ځای مو له لاسه ورکړ دا چې مو هلته په کرایي کور کې ژوند کاوه او دلته هم کرایي کور دی نو دا مو لازمه و نه ګڼله چې بیرته لاړ شو
د طالبانو له واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ستونزو بې وسلې بې روزګاري او د خپلو اولادونو د زده کړو په خاطر د افغانستان نه ووتل یو شمېر یې وتوانېدل چې خپل د مقصد هیواد ته ورسیږي خو ډېری یې لا هم په ګاونډیو هیوادونو کې یو بې برخلیکه ژوند تېروي
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم لیمه مننه لیدی چې ماته مو وخت راکو مخکې لیدی چې طالبان راشي په جمهوریت کې ما ډېر مشکلات ولیدل پلار می پاول وختونو کې اجازه نه راکوله چې زه درس وایم خو د وخت په تیریدلو سره ما پلار راضی کو چې زه درس وایم او خپل هیله ته ورسیږم اوس بیا لکه پخوا هماغه ستونزې ډېرې شوې دا دوه کاله کېږي چې موږ مکتبونو او پوهنتونونو ته نه ځو او زموږ سرنوشت اصلا معلوم نه دی له دې چې ډېره په کور کې ناسته وم د ډېرې جګرخونۍ او فکر کولو له لاسه افسردګي ستونزه راته پیدا شوې وه اوس مې ځان په خیاطي مورادوزي باندې مصروف کړی دی ځکه زما پلار یوازې دی غټ رور هم نه لرم او خویندې یو او د کور غټه هم زه یم نو مجبوره یم چې کار وکړم ځکه طالبانو ټولې دروازې په موږ بندې کړې دي او زموږ هیلې خاورې شوې او زه مجبوره یم چې ټوله ورځ خیاطي خامکدوزي یا مورادوزي وکړم خو بیا هم هیله لرم چې هر څه سم شي او زما واز د اسلامي عمارت ټولو کارکوونکي واوري مکتبونو دروازې خلاصې شي او هر څه لکه پخوا شي مننه سلام علیکم نرګس مننه چې وخت مو راکړې زه د ښوونځي نه هم ټولګي زده کوونکی یم چې طالبان اغل او زموږ د ښوونځي دروازې یې بندې کړې او دا دوه کاله کېږي چې په کور کې ناسته یم له درسونه او هر شي پس پاتې یو موږ هیڅ هیلې نه لرو نور هر څه خاورې شول د مکتبونو د بندولو سره زه مجبوره شوم چې خیاطي شروع کړم او د خلکو کالي وګڼم او د خپل او فامیل ستونزې حل کړم ما ډیری هیلی درلودلې. اول دا چې د کمپیوټر ساینس په هنځي کې درس ووایم، مګم زه فکر کوم هغه یو خوب وس فقط خیاطي کوم. هیله لرم چې هر څه سم شي، د خو زما خوب په واقعیت بدل شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111201.
دا پروگرام دویم نیمای ته راورسیدو. په دې برخه درته تاندې څنګه پروگرام لرو، خو تر هغه وړاندې ورزول لنډو خبرونه ته.